السلام علیکم په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم او په دې خبري سات کې مې تاسو لپاره د پښتونخوا سیمې او نړۍ نه مهم رپورټونه راوړي دي په اول راځي د مليحه میرزادانه د دې سات خبرونه ورو
اول د خبرونو سرټکی غربي نړۍ ویلې دي چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي پر ضد پوځي عملیات کول به په پام کې ساتي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غړي هیوادونو د نمونو نه د لیبیا نوم ځنډیدلې. د لوندخورد په ګلمیره کې د جینکو په کالج د بمی برید نه وروسته دوه زخمیانو جینکو زده کوونکو ساور کړه. په ایران کې د مخالف ګوند ملاتړ او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو رپورټونه دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په اول ځل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیدلې او د امریکا پوځ ویلي چې د میډیټرینین سمندر ته به یو جنګي بحري جهاز لیږي چې ریډار سیستم پکې ځای پر ځای وي. دا خبرونو تفصیل غربی نړۍ وایي دوی په پام کې ساتي چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د واک نه د لرې کولو لپاره پوځي عملیاتونه کار واخلي چې دا ډول د قذافي د حکومت ته پوځیانو نه عوام خوندي وساتي. بلخوا ملګرو ملتونو د دې مسلې په ترڅ کې د کډوالو د بیړني حالاتو په اړه هم خبرداري ورکړي. د دې ادارې په خبره د فروری د 6 نیټې راهیسې تقریبا 15,000 خلک تیونس ته تللي دي. د دې ترڅنګ د قذافي ملاتړ پوځیانو هڅه کوله چې د زاویه په خار کنټرول ترلاسه کړي خو په دې کې کامیاب نه شو. امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پخلی کړي چې لیبیا ته یو سو بحري جنگي جهازونه لیږلې دي. خدای ویلي چې تر اوسه د ناټو سره په پوځي عملیاتو کومه رضا نه ده ښودلې او د نورو عملیاتو په اړه تر دې دمه څه فیصله نه ده کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي شورا د لیبیا نوم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غړي هیوادونو نه ځنډولې پر دې چې د معمر قذافي حکومت پر حکومت زند بزارچیانو باندې د تشدد نه کار اخیستې. دغه فیصله له هغه وروسته مخې ته راغلې کله چې تېره اونۍ په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا د لیبیا غړیتوب د ځنډولو غوښتنه کړې وه. رپورټونه وایي په ایران کې امنیتي ځواکونو د مخالف ګوند لاټړو مزایچانو باندې د اوخه بیان کې ګیس استعمال کړي. د مشال ریډیو د ایران د سانګې تر مخه یو کس تسرګو لیدل حال دوی ته بیان کړ چې د انقلاب او ازادي په نامه په سړکونو کې ګڼ شمیر مزایچانو تیر ورځ د مخالف ګوند لاټړو مزایچانو د لاریون کولو پلان لرلو چې دا ډول د مخالف ډلې مشران میر حسین موساوي او مهدی کروبي د اخلاصولو غوښتنه وکړي. بلخوا په ایران کې چارواکي دا خبر ردوي چې دغه مشران یې په جیل کې بند کړي. یو تازه رپورت وایي په اسلام آباد کې د پاکستان د اقلیتي امورو د وزیر شهباز بټي په گاډي ډز شوی او د هغه د جوبلې دوه رپورټونه دی. په دې اړه په روانه خبرونه کې د مشال ریډیو د خبريال نن ور حال اخیسته شوی. بل په لومړی پرون د مردان په لوندخوړ سیمه کې د کالج په یو گاډي د ډزو لامل د جوبل شو جنکو کې نن دوه ساور کړه. په دې اړه هم درته روانه خبرونه کې حال درکو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړي استازي مارک ګروسمن د ریچرډ هالبروک د مرګ نه پس د ټاکل کېدو یو میاشت وروسته په ډومبي ځل افغان ولسمشر حامد کرزی سره په لندن کې ولیدل. په کابل کې د ولسمشر د ماڼۍ له طرفه دا بیان مخې ته راغلی. حامد کرزی چې د برتانیې په دوه ورځني سفر تللی امریکایي چارواکي باندې د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ سلا نورې همکارۍ په ضرورت غږ وکړ. په افغانستان کې تقریبا 1,000 بارني ځواکونه دي چې د طالبانو سره په جګړه کې بوخت دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي چې پکار د غربي نړۍ د لیبیا ولسمشر معمر قذافي پرېنک دي چې خپل خلک ووژني. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې نوموړي وویل دا د منلو وړ نه ده چې قذافي د خپلو خلکو پر ضد د جازونو او د هلیکاپټرو استعمال وکړي او وی وژني. د نوموړي دغه څرګندونې د افغان ولسمشر حامد کرزی د برتانیې د دوه ورځني سفر پر مهال مخې ته راغلي. په تیونس کې د انهاده په نامه اسلامي غورځنګ چې 13 کاله وړاندې مخې ته راغلی او ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو د دې ګام سره به اوس انهاده په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستې شي. په دغه غورځنګ د زین العابدین بن علي د واک په موده کې بندیز لګول شوی. زین العابدین بن علي په وروستي جنوري کې د واک نه لري کړل شو. د دې غورځنګ مشر راشد غنوچی چې د جنوري په میاشت کې د 13 کاله جناور وطنه وروسته د لندن نه تیونس ته تللی دی. بلخوا د وزیر اعظم او دوه وزیرانو استعفا وروسته تیر ورځ په تیونس کې درځي حکومت دوه نورو وزیرانو هم حکومت پرېښودلو. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبرداري ورکړې چې په منځني ختیځ کې عیسایان او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکي لګکی په نخښه کېږي، نو پکار ده د دوی ساتنه وشي. نوموړي دا ذات نه کړ چې څومره خلک اغیزمن دي، خو دای ویل چې په بیلابیل هیوادونو کې مذهبي لګکی زوريږي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او د کلتور ادارې یا یونیسکو ریپورت وایي په نړۍ کې 8.5 میلیون ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې 28 میلیون جګړه ځپلي دي. یونیسکو دا خبرداری ورکړې چې په 2015 کال کې د سکولونو نه د بې برخه ماشومانو شمیر زیاتېدای شي. او د لوبو په اړه دا خبر دی چې نن به د انګلینډ او د آیرلینډ د لوبغاړو ترمنځ میچ کیږي د هند د بنګلور په ښار کې.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ، زموږ غږ تاسو په انټرنیټ باندې هم اوریدلی شئ. که زموږ ویب سایټ ته سر ورکړه کول غواړئ، www.mashalradio.com ته ورشئ. د دې خبرونه مهم رپورټونه دادي. تازه رپورټونه وايي په اسلام آباد کې د پاکستان د اقلیتي امورو په وزیر شهباز بټي باندې مرګونی حمله شوې ده. نوموړی خپل ژوند بایللی. په دې اړه لږ شېبه وروسته خپل خبریال سره نیخ په نیغه تماس نیسو. امریکا وايي که معمر قذافي په آرامه واک پرېنږدي، دغلته به حالات خراب شي.
We are also very conscious of the desire by the Libyan opposition.
دا د هیلری کلینټن غږ دی چې وایي موږ د لیبیا د اپوزیشن د دې هیلې هم احترام کوو چې د قذافي خلاف تحریک به دوی په خپله چلوي. د مردان په پرونی چاودنه کې د شلو نه د زیاتو ژوبلو جنکونه دوه او نن سا ورکړه. رپورټ پی لرو. کراچۍ کې تیر ماښام په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی. د سترګو یو لیدونکی وایي
تقریبا تر 15 منټو پورې بل آواز نه اورېدو، زما غوږونه څنګه شوي.
د ایتلی حکومت د سواد د لرغونو اثارو د خوندیتوب لپاره میلیونونه ډالر مرسته کوي. او ډیر اسماعیل خان کې مسعود قبایلو سره مرسته کیږي، خو خلک بیا هم ګیله لري.
لګایي سره سرغړایو ګوته مې پروشو خاصیتو راشن نرته ملاویږي. مهرباني دا وکړه دا وړي کې خور کې تر زرور کوي.
را سره پاتې شه، ګنش مې نو ریپورتونه هم درته لرو. دا هم د دې خبرونې د سر رپورت. تازه رپورټونه وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د اقلیتي امورو په وزیر شهباز بټي باندې نن مرګونی حمله شوې ده او نوموړی په دې حمله کې وژل شوی. تازه حال لپاره ورزو اسلام آباد ته او د خپل خبریال ریاض ګل مساخیل سره تماس نیسو. ریاض ګل مساخیل، تر دې ګړې تر دې روستي بیخي تازه خبرونه څه دي اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی بالکل، لیکن سنگ کی نگیانر تاسو زه کارو کو چې دا کې ټیچر او یا کمشنر ته بده مو پاتي وزیر به شاوال بټي تقریبا د اوس نه یو ګنټه اوران دی یو لږ بجې په هغه باندې د هغه د خو سره نږدې کم چې آیټ مرکز دی د اسلام آباد یو ډیره ښه علاقه ده. هلته کې دی خپل د کور نه روتو او دی روانو د وفاقي کابینې کې د ګډون لپاره. نو په دې دوران د سره کم چې د هغه ځای د سترګو لیدلو کسانو وینا ده چې په موټر کې سواره کسان راغلل د ګاډي په چومور کې په مزه شو. نو دې ډور او د ګاډي کې ورسره یو بله زنانه ناسته وه، ویلې کېږي چې دا د اوکا وه. نو هغې د ګاډي نه راکوس کړ او د دغه باندې شهبازبټي باندې د دوه طرفونه ډزې شروع کړې. او د هغې وروسته چې کله ډزې ختمې شو بیا و در اختیار وې کتل چې آیا دې ژوندی دی که نه. او د هغې بعد د بل وروسته یو بل جاجرې دي وو او دغه چې کله ډرایور هغه هسپتال ته وڅولو، نو دا هسپتال چې کومې سرچینې دي یا کم چې راځي میډیا مینیجر دی مطلب کوشي هغه هم د دې خبرې پخلی وکړو.
ریاض دار ته وایي چې عموما د وزیرانو سره خو باډي ګارډز وي او بل د دې ګاډي چې وي د مرمۍ پر ضد وي. نو شهباز بټي سره د باډي ګارډز وو کنه او د دې ګاډي په اړه سوال کیږي چې د مرمۍ پر ضد وو کنه.
سرکاری گاڑی کے ناست یو دا ایف سی او یو دا اسلام آباد پولیس ہو دا باڈی گارڈ ادھر ورکڑے دے خود وینا مطابق باڈی گارڈ کا ویلیو کہ ماں بتاؤ صرف آفس یا کم دا آفس چاری ہر وقت بتاؤ زما کرے باغیر علاوہ زما دا کور کا تگ راستہ کیا زما جکم ذاتی منڈ کرڑی مفاغے کی ماں سے دہیز قسم گارڈ ضرورت نشتا. نو دغه وجوہات کی هغه خپل ویل کېږي چې هغه خپل سیکورټي ګارډ په خپله منې کړي چې زما سره کور ته مزه راځي. دویمه خبره چې کومه تاسو وکړه نو دي چونکې داسې ګاډي نو چې په هغې کې د بم پروف یا بلټ پروف د هغې په کې او لویه خبره دا ده چې دا کسان دومره په زورتیا سره راغلي دي د ده ګاډي اوبولې دی د دې نه ډرایور او هغه تور سره هغې ته راکوش کړو او هغې نه بعد یې په ده باندې ډزې کړي دي. ورسره ورسره په ځمکه کې امیر بیک سره هم وکړم چې هغه ځای نه یاد کاغذ باندې
اقلیتونو باندې وقت په وقت دا ډول بریدونه ترسره کیږي. په پاکستان کې د اقلیتونو وزیر او تعلق هم د اقلیتي ډلې سره و نو دته داسې د مرګ ګواښونه کېدل کنه د چا د خوانه داسې معلومات مخې ته راغلي تر دې ګړی
په دې وروستیو کې داسې اطلاعات راغلي وو کله چې د گورنر سلمان تاثیر مرګ خاص کر مخ د هغې نه داسې د ده د خولې نه هم داسې ځینې خبرې راوتې وې یا دندوسې هم وې چې شهباز بټي ته په خپله اړه باندې ځینې اندېښنې دي ځینې وسوسې دي ورته خو د هغې باوجود هم د ده چې کومه د سیکورټي یا د ده چې کومه د موضوع نو هغه په ډول سره نه وه ترسره شوې او هغې هم دغه وجه وه چې نن هغه بیخي وي چې یوازې د خپل ډرایور سره هغه روان و او
ریاض موسی خیل لنډ جواب را ته راکړئ چې اوس د دې پیښې نه پس په اسلام آباد کې امنیتي وضع څنګه ده؟ د چوند اقلیتونو وزیرو سره مظاهره یا داسې خبرونه خو تاسو سره نشته؟
تر دې دمه خو لا داسې د مظاهرو یا بل څه داسې خبر اوسه پورې نه درغلی. امنیتي وضع د مخکې نه هم په اسلام آباد کې ځای په ځای ناکې لګېدلي چیکنګ کېږي خو بیا هم د هغې نه بعد چارواکي نو هغې راوې چې مونږ
مننه. زمون خبریال ریاض موسی خیل چې د اسلام آباد نه نیخ پنې خبره کولو چې د پاکستان د اقلیتي امور وزیر شهباز بټي نن په مرګونی حمله کې وژل شوی. زمون بل خبریال احمد الله دا مهال د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د چرته چې اوریدل کیږي چې تر زخمی کېدو وروسته د شهباز بټي الټرا سوال شوی خو وروستي رپورټونه او ډاکټرانو تایید کړي چې نوموړی مړ دی. د احمد الله نه تپوس کوو چې په هسپتال کې څه صورتحال دی د شهباز بټي کورنۍ غړي یا ملګري یا سیاسي کسان چې دي را رسیدلي هلته کنه؟
نجیب عامر بالکل شهباز بټي چې دا وخت په خپل په پینز نه په شفا اسپیټال کې موږ موجود یو. دا شهباز بټي چې کوم موجود دي لکه هغه ته دا شفا اسپیټال کې پروت دی. دا ځان چې کوم وخت اسپیټال کې کوم مشر ډاکټر هغه د عمر تصدیق ولا وکړ چې شهباز بټي چې دا هغه د شنه تر پینځه شو بولې لګېدل دي. دا وخت بالکل داخل موټر خاص ولاړم چې په کوم موټر د دې د شوي دا د تور کلر موټر دی کرونا هایټس موټر دی. دا په دې باندې دا د شوي او دا شهباز بټي شاته نه تو او لکه دا یوازې صرف شهباز بټي د ډرایور شهباز بټي چې هغه ته ځای باندې مرشي او لکه هغه ته ځکه چې شل متر پنځه ګولې شته شه دا وخت کوم شهباز بټي خپلوان دی یا نو څه مسیحي ورونه دی هغه دا وخت په سودان کې د لوی تعداد کې راځم دي خوږی مظاهره هم شروع کړه ده چې د دې ملت کې موږ سره زیاتې روان دي لکه د دې ملت کې زموږ سره دغه وشو زموږ چې کوم وزیر هغه هم را لګي مال کو لکه لګیا ده اوس ډېر سخت دغه تقریبا خو دې کېږي. د اسلام آباد د پولیسو مشر چې کوم دی آی جی دراني صاحب هغه هم راغلی هغه هم په خپله د دې ملت تصدیق وکړو او دا هم ویل کېږي چې نور کوم وزیران دي کوم دغه دي هغه دا روان دي.
احمد الله قدر تو وای چې د عیني شاهدانو سره کستا سو خبرې شوی سوال کیږي چې د اپډیټ کون کی څومره کسانو په د باندې چا حمله کړي. بل دا ویل کیږي چې کوم زنانه دوی سره په ګاډي کې و دا هغه سو په هغه مړه د جوبله د داغي په اړه معلومات دي.
دروازے خدا دې چې ډېر تنان په موټر کې سوار او هغه را او ځکه چې په هغې کې دي د دوه طرفه اشتله د شهباز بټي ځکه دا هغه د پاتې کېدو چې کوم چانس زو هغه هغه وخت کې کوم د دې چې کوم ډرایور ګل شیر لکه هغه هم دنه له دا وخت کې لکه هغه سره جمع خبرې کړي هغه نه چې موږ بالکل پوه نه یو چې میرا پټه هو د ورا کوش کسان او شاشه تصویر ته ورته نو د دې شروع کړي چې په شهباز بټي وي چې دا غینه وسته دروازه کولا او کوي کتل او دا غینه بعد بیا کسان به ته
بس احمد الله درته وای احمد الله چې تاسو ویل چې زنی د خپلوان او پلویان چې دی الشفا اسپیټال شاوخوا ته رسیدلې د دوش میره چې د سومره په تعداد کې بېدوي
مظاہرے شروع کری دی نارے وہی لگے رہے مطلب
احمد اللہ تصویل پخل استرگو د شہباز بٹی گاڑے اولی دو چپ گولے غلبیل دے دا بلٹ پروف یا دا مردکی پر زد نه معلومه کی پولیس سوې
نه 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 بالکل نه جوامر دا عام الټاس کرولا دا دې جی وی سنور 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 نمبر دې دې موټر او تور رنگ موټر دې دې کې په مخ کې شیشه باندې تقریبا شپږ دې چې په مخ کې شیشه باندې شي وي دي دا خي طرف دروازې باندې چې دې شپږ وړ دې په دغه طرف شي او د چپ طرف چې کوم شاته دروازه ته اړې باندې شي وي د چپ طرف دروازه چې کوم راغې نه کړ شیشه ټول ما کې دې موټر روس ته مخ کې چې کوم دوه طرف دې دروازه شي دې هغه ما کې دې ولدا دې په موټر کې لکه یې نه پاتې دا شاته سي بالکل دې نه سور پلو
احمد اللہ تاسو ویلی چې د سلو په شاوخوا کې د شہباز بٹی پلویان چې دغلته دي پولیس دوی ته مخې نیولې ده کې اجازه ورکړې ده دوی څه توڑ پوڑ یا څه شي زونه ته خلاص نه دی ور وړې سي مات کړي را مات کړي خو نه دي اکثر په مظاهرو کې خدا سي کیږي
نجیب عامر لکه ما بالکل پوزیشن ته طرف راځي او دا په تاسو باندې څنګه راځي وایي چې کوم نه رسول صاف راکړ شي زمونږ دا د بانک شي وایي چې بعد به چې څو کسان راځي هغه پولیس بالکل نه ودري هغه دنه نه ورځي شي هغه چې کوم ځای کې لکه راغی مړه پروت دی هغه دنه نه ورځي بهر یې دی ودروي لکه بهر لکه کم تعداد کې خلک بخونه اسپیټال دنه نه ورځي چې کوم ځای ته هغه کسان زیات دي
احمد الله درته وایي چې د دې پیښې نه پس تاسو د اسلام آباد وضعیت څنګه ویني امنیتي صورتحال څنګه ده
نجیب عامر لکه امنیتی صورتحال خدای له خطر خپل چې اسلام آباد راته منو زیب زیب باندې پولیس ولاړو لکه پولیس ډېر زیات پټرولینګ شروع کړ او خصوصا د اسلامي اسپیټال مخ ته ډېر زیات پولیس چې کوم دي اگر هغه دا وخ ولاړ دي زیب لري چې کوم ناکی دي لکه سهار چې موږ څه وخت دفتر لږه خلاص وخت وخناتیات چې کوم باندې اسلام آباد کې دا کوم ډېر سخت باران وریږي نو پولیس په هغه ناکه به یو نیم پولیس چې تکا کړو ولې موږ چې موږ راتلو ځکه د ټیمز اسپیټال دا غیر ورسره شفافه او بیا دا غیر کوټه چې موږ ځنو زیب زیب ناکو باندې او زیب پولیس نقیم ته زیات شوی دا او دا
مننه احمد الله تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې هم په تماس کې او اوریدونکو د الشفا روختون د مشال خبريال احمد الله نیخ پنیغه په روانه خبرونه کې را سره او تاسو ته ریپورت درک چې د پاکستان د اقلیتي امور وزیر شہباز بٹی په مرګونی حمله کې وژل شوې ده تر زخمیدو کېدو وروسته د دې رسول شو الشفا روختون ته خو وروسته ډاکټرانو د مرګ تایید کړی وروسته مونږ درته په ډیر نور خبرونو کې نور ریپورتونه هم لرو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته وګنیولې
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
امریکا وایي ک د لیبیا ولسمشر معمر قذافی په آرامه واک پرې نه خودلو نو په دغه هیواد کې باړې غړې رامنسته شي رایټرز اژانس د قذافی د زوی په حواله لیکي ک بهرني نړۍ د لیبیا خلاف د زواک د استعمالولو هوډ لري نو دوی وته د جواب ویلو لپاره چمتو دي زمونږ همکار هارون باچا د لیبیا حالات له نږدې ساري او دا رپورټ په برابر کړی دی
راپورونه وایي په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه د لیبیا شخړه د پوځي طاقت له لارې د هوارولو په چارو غور کوي د امریکا حکومت د معمر قذافي د اقتدار د نه پرېښودو په صورت کې په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو د پیلېدو خبرداری ورکړې ده رایټرز خبري ایجنس د معمر قذافي د زوی سیف الاسلام له انګریزي ژبې سکای ټلویزیون سره کړې د مرکې یو برخه راغستې چې وایي د لیبیا پر ضد د پوځي طاقت د استعمالولو هیڅ جواز نه جوړیږي او زیاتوي چې کچرې غربي نړۍ داسې کول غواړي نو هغوی ویریږي نه او ورته تیار دي په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې پر وړاندې په خپلو څرګندونو کې وویل چې لیبیا به یا خو د یو سوله ییز جمهوریت په لور روانېږي او کدا سې نه وا نو د یوې اوږدې مودې په کورنیو جګړو کې به ښکیل شي زموږ د وسلوالو قواو قیادت ټول امکانات په کار اچوي تر څو د لیبیا د عام وګړو لپاره د بشري مرستو د ماموریت ملاتړ وکړي. موږ په نورو یو شمیر لارو چارو هم غور کوو او تر هغه وخت پارام نکینو تر څو لیبیایي حکومت په خپلو خلکو د ټوپکو چلولو لړۍ ته دوام
ورکړي.
میرمن کلنټن همداراز ویل هغوی د کرنل قذافي له هڅو خبر دي چې غواړي د پایتخت طرابلس او د ځینو نورو سیمو کنټرول چې لا هم د غسره دی له لاسه ورنکړي. نوموړی د حکومت مخالفه ډلو د کوششونو یادونه هم وکړه چې وی ویل دغه تحریک اوسمهال یوه پوځي بڼه خپل کړي چې پترس کې دراګیرو شویو سیمو له حفاظت سربیره د ترابلس د ولکه کولو هڅې هم توندې شوې دي.
وی آر آلسو ویری کانشس اف د ډیزایر بای د لیبیان اپوزیشن.
موږ د لیبیایي اپوزیشن د هیله هم په پام کې لرو چې غواړي هغوی د لیبیا د خلکو په نمائندګۍ دغه تحریک په خپل مټ زور په وړاندې بوزي او دا چې هیڅ یو بهرنی طاقت پکې لاسوهنه ونه کړي او دا ځکه چې غواړي دا د دوی خپل ګټه وي. موږ د دوی د دغه جذبې احترام کوو.
Because they want this to have been their accomplishment. We respect that.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د ولسی جرګې د بهرنۍ چارو د کمیټې غړو ته په خپلو سرګندونو کې زیاته کړه چې غوی په لیبیا کې د مرستندویا او نورو اړوند عملیاتو د پلي کولو تیاری پیل کړی دی.
We have also with our NATO allies and with the Pentagon.
موږ د ناتو ملګرو هیوادونو او پینټاګون سره په دا مقصد چې کچرې عملیاتو کولو پرته بل څه چاره پاتې نشي سلام مشورې کول پیل کړی دي او دا ټاکل شوی چې عملیات به کول وي. په دغه لړ کې یو موضوع چې دا مهال تر کتنې لاندې ده هغه دغلته په هوایی سفر بندیز لګول دي. د دې عملیې په حق او مخالفت کې به خبرې پورته کیږي. خدا دا چې دا مهال هم په دغه نقطه ژور غور روان دي. بلې خوا ته بیا ملګرو ملتونو په خپلې پرونی غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د قذافي د حکومت رکنیت معطل کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاغلی بان کی مون دغه ځانګړې غونډه ته په خپل وینا کې وویل
The world has spoken with one voice.
نړۍ په یو غږ ګویا نشوه. موږ د ملکی وګړیو پر ضد د زور زیاتی د بې زنډو درولو او د هغوی د بنیادي انساني حقونو د احترام غوښتنه کوو چې په هغې کې د سوله ییزه راغونډېدو او آزاد وینا حقونه شامل دي. زه د بشري حقونو د شورا د دې پریکړې هرکلی کوم چې د لیبیا حکومت غړیتوب دې تر هغه وخته معطل وګرځول شي تر څو چې د دغه هیواد دننه د تشدد پیښې روانې دي.
The violence continues.
دا د هم یادوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وار لمخې د قذافي په حکومت بندیزونه لګولي او د جرمونو په نړیوال عدالت کې د نوموړي د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو د هارون باچا نه د لیبیا د وروستیو حالاتو په اړه رپورټ واورئ. د ویل کیږي چې سناس 13,000 پاکستانیان هم په لیبیا کې ژوند کوي او د ژوند په مختلفو چارو کې دوی کارونه ترسره کوي. زرګونه پاکستانیان دا وخت په لیبیا کې گیر دي. مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ځینو کسانو ویل چې دوی د کورونو څخه بهر نشي راوته او خوراکي مواد هم ورسره مخ په کمیدو دي یا ختم شوي دي. دوی د پاکستان د حکومت نه درخواست کوي چې د دوی د وستلو لپاره د بندوبست وشي. د پاکستان حکومت په مرسته باندې دوه الوتکې پرون او تیر ورځ را رسیدلې وې چې ورکې سناسه 350 پاکستانیان هیواد ته راستنه شوي. د دوی تعلق د سند او د پنجاب صوبو څخه او ځینې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو هم د په دې اړه په سیمه کې د پاکستانیانو د بند پاتې کېدو په اړه اسرار العالم مومن رپورټ وړاندې کوي.
په لیبیا کې د بدمنۍ له امله شاوخوا 350 پاکستانیان په تیرو دوه ورځو کې خپل هیواد ته رسیدلي دي. ولې اوس هم په زرګونو پاکستانیان د سرخار ترابلس په ګډون د لیبیا په یو شمېر ښارونو کې گیر پاتې دي چې زیاتره په کیس د کوونکو دي. همداسې یو پاکستانی زده کوونکی طلحه عزیز دی څوک چې په سرخار ترابلس کې د کلیت الدعوت الاسلامیه العالمیه پوهنتون زده کوونکی دی. نوموړي مشالې دوته ویلي چې په ښار کې د بدمنۍ له امله د څو ورځو راهیسې هغوی د خپل کالج دننه گیر پاتې دي.
تقریباً آدھے سے زیادہ جو شہر ہے عوام کے ہاتھ آ چکے ہیں.
دا لیبیا لنیمی سے زیاد شہروں نے اولس پخپل کنٹرول کیا خست دی. زمر دا پاکستان ل حکومت سے خدا درخواست دی چې د خدای لپاره موږ د دې ځای څخه وباسي کنه موږ به وژلې سو. موږ بیا د پاکستانی حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د کشتی یا جهاز تنظیم وکړي او د پاکستانی اولس د ساتنې لپاره راسي. هغوی د دې ځای څخه په حفاظت سره وباسي ستاسو به په موږ لوی احسان وي.
اوس کی حفاظت لري آئیں در ان کو یہاں سے حفاظت لے جائیں تو ان کا ہم پر احسان عظیم ہوگا.
دغه رنګ راشه جاوید چې لیبیا ته د مزدوري لپاره تللی وو او دا مهال د ناآرامۍ حالاتو له امله په سرخار طرابلس کې ګیر دی. وایي چې هغوی د پاکستان حکومت څخه دا درخواست کوي چې د هغوی لپاره څه بندوبست وکړي.
ہم ہماری ان سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے لیے کچھ کریں، ہمیں ادھر سے نکلوا لیں، بس ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں.
مونگ دا اغی ندا درخواست ہے چھ ستا سے بڑیرہ مہربانی وی مونگ دا دے زینہ اوباسے، بس مونگ پاکستان تطلق وارو کور سرمو یو دوزل خبری شوی خو اغی ہم بس جاڑی مونگ ندا اغی سر خبری نشی کے دلے بس پا جڑا جڑا ٹیلیفون بند کری
رو 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 پیٹ کری بس فون بند کر دیتے ہیں.
همدارازو طلحه عزیزو څوک چې په سرخار طرابلس کې د خپل هاستل درنه گیر دی، د نوموړي څخه مو چې کلو پختل چې ستاسو ژوند دغلته کې محفوظ دی او کنه، نو هغه ویل
کلیا کې اندر عوام آئی تھی، ایک بار آدمی آئے تھے، رات کا وقت تھا، ہاتھوں میں کچھ چھوٹے تھے، یہ وہ
یہ وارز مش کالش ته دننه مظاهره چان راغلی و، د شپې راغلی و او لاسو کې ور سره کوته کو نه و، مش شور شروع کړی، نو بیا ولاړل، اوس پته نه لګیږي چې څوک و. خو چې مشکل خپل پرنسپل ته وویل چې حالات داسې دي، نو هغه وویل که کله حالات خراب سول نو تاسو به په هاستل کې یاست او زه به په خپل کور کې، یعنی هغه هم په شاسو.
اس شهر کې اگر حالات خراب ہو گئے، عوام اٹھ گئی، تو میں اپنے گھر میں ہوں گا اور آپ لوگ ادھر اپنے ہاسٹل میں ہوں گے، یعنی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا.
همدغه رنګ د لیبیا په سرخار طرابلس کې یو بل پاکستانی وګړی راشد جاوید دی. نوموړی وایي چې هغوی په خپله دیره کې ګیر پاتې دي او خوراک ورسره هم ختم دی او د تیرو درې ورځو راهیسې په اوبو گزاره کوي.
تین چار دن ہو گئے ہم نے تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں، ایسے پانی پر گزارا کر رہے ہیں.
د درې سلور ورځو راهیسې مو هیڅ هم ندی خوړلی، بس په اوبو گزارا کوو. مونږ منی کړی شو یو چې بار ته موزه، حالات ډیر خراب دي، زمون ژوند ډیر مشکل کې دی، دکانونه بندی او د انتظامیم اس پته نه لګي.
انتظامیه تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے.
کچا هم د پاکستان چارواکي وایي چې هغوی په لیبیا کې غیر خواوشا اتل لزر پاکستانیانو د راوستو لپاره بندوبست کړی دی. ولی په لیبیا کې غیر ځینی پاکستانین وایي چې د هغوی سره د خوراک څخه شیان ختم شوی دی او پاکستان حکومت د هغوی سره رابطه قدری هم نه ده کړی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
زمون غږ د مشال ریډیو نه اوري. پروند مردان په لونخوړ سیمه کې د جنکو په یو کالج وسلوالو د ګرنیټ یا د لسی بم گزار کړو چې د شلو نه زیات جنکې په دې کې ژوبل شوې وي. اوس رپورت لرو چې د ژوبلو جنکو د منځ نه دوی د سختو ټپونو لامل ساور کړی ده. په دې اړه او د خیبر پښتونخوا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی د مرستو د ځنډیدو په اړه مې مخکې د خپل خبریال خالد خان سره خبرې وکړې. هغه راته وویل
پدغه پکیانو کې دوا طالب علمان وجل شوی دي، سا ورکړی وه ځکه چې هغوی پېښور هسپتال ته راوړل شوي وو، هلته هغوی سا ورکړه. زه به تاته دا ووایم چې د دغه پېښې ډېره غندنه شوې ده، د صوبایي حکومت مې یا روسیې هم دغلته تللي وو، نور مقامي خلک هم دغلته تللي، او دا زما په خیال دا ویل کېږي چې په جنکو په کالج او یا په سکول باندې چې چېرته پکې جنکې سبق وي په هغې باندې داسې برید دینه مخکې په خالص کولونو یا کالجونو خو دا حمله کې دی، خو په توسرو باندې دا حمله د پښتنو په معاشره کې بد ګڼل شي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د ډي سي او مردان نارخه هغه د وینا تر مخه په دې کې د شیرو نه زیات زخمیان دي.
خالد خان، دا سه د دې تر څنګ نو رپورټونه هم د سیمینه لرو. یو رپورټ په کې دا دی چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی خپل مرستې په متاثرونو باندې چې د جنگ لامل یا سیلاب لامل متاثر شوی وو باندې کړي، په دې اړه وروستي معلومات تاسو سره څه دي؟
د خوراک د نړیوال ادارې له مخه دغه خوراکونه هغه د باجول او ممندو ایجنسۍ سره تعارف لرونکي هغه خلکو باندې بند شوي دي. څوک چې د جروزې کمپ نه بار اوسېده او دې لپاره پېښور کې یو پوینټ جوړ شوی وو کیمپ سره خوا کې، دغلته نه مدني دغه خوراک مواد ملاوېده، خو دغه د دې میاشتې نه بند کړی شو. په دغه سلسله کې پرون دوی احتجاجي مظاهره هم کړې وه او دا وینا یې کړې وه چې تر څو په باجوړ او ممندو کې امن نه وي راغلی نو دوی ته د دغه خوراکي مواد ورکړل شي، ځکه چې هغوی دلته د بېکوره دي، هېڅ معاش ذریعه نه لري. فاتح سیکټر یا د حکومت لخوا دا اوس یو پالیسي ده دا کوم چې بېکوره خلک دي هغه به په ممندو ایجنسۍ یا باجوړ کې دننه اوسېږي، هغه به بار نه راځي.
په پښتونخوا کې 12:30 بجې د ملیحا میرزاده سټوډیو ته راغلی د خبرونو د لنډې سره.
غربی نړۍ ویلی دی چې د لیبیا ولسمشر معمر قدافی پر ضد فوزی عملیات کول به په پام کې ساتي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غړي هیوادونو د نمونه نه د لیبیا نوم ځنډېدلې. په ایران کې د مخالف ګوند ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ستنه خطو رپورټونه دي. د لونپړ په ګلمیره کې د جینکو په کالج د بمی برید نه وروسته دوه زخمیانو جینکو زده کوونکو ساور کړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن پاول ځل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره لیدلې. په تیونس کې د انهاده په نامه اسلامي غورځنګ کا قانوني حیثیت ترلاسه شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او د کلتور د ادارې رپورټ وایي په نړۍ کې 8 ماشومان سکولونو ته نه ځي. او د امریکا پوځ ویلي چې د میډیټرینین سمندر ته به یو جنګي بحري جهاز لیږي چې ریډار سیستم پکې ځای پر ځای وي.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. د مشال ریډیو خبریالان د پښتونخوا د ګډ ګډ نه تاسو ته تازه حالات وړاندې کوي. او یو تازه خبر تاسو لکه چې واورئ، د دامو چې د پاکستان د اقلیتي امور وزیر شاباز بټي نن په اسلام آباد کې په یو مرګونی حمله کې خپل ژوند وبایله. زموږ خبریالانو د اسلام آباد د الشفا روغتون او د دغه ښار نه د امنیتي وزیر رپورټونه تاسو ته درکړه. په راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه نور تفصیل تاسو ته پاره وړاندې کوو. تاسو مخکې د خالد خان په رپورټ کې واورید، او بیا د خبرونو په لندیز کې هم چې د مردان په لونخوړ سیمه کې د جنکو د کالج په زده کوونکو باندې ډزې شوې وې چې لامل یې شلو نه زیات جنکۍ ژوبلې وې. په هغو کې دوه ساور کړې ده. په دې اړه چې سوات او مومندو کې د ورپکو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستو ضلع مردان کې هم وخت په وخت د ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي دي. او تېره ورځ د مردان لونخوړ ګلمیره سیمه کې د جنکو کالج باندې د لاسي بم حملې وروسته د مردان سیمې سیاسي او سماجي شخصیت څه فکر لري؟ په دې اړه زموږ خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
د ضلع مردان د روان صورتحال او دغلته د دارنګ پیښو په حق لا پخوانی وفاقي وزیر او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی پلار اعظم هوتی مشال ریډیو ته صداسي وویل.
دا کوم اسلام دی او کوم جهاد دی چې په تور سره باندې د پښتنو په وطن کې په ماشومان او جنکو باندې په بچو باندې ګمیټونه غورځوي؟ دا خو د پښتون د مزاج او د رواج خلاف خبره ده. پښتون که هر څه کوي خو په زنانو باندې لاس نه چټي.
د دې تر څنګ د مردان سیاسي غړي او پخواني ناظم اعلی حمایت الله معیار مشال جیډیو ته وویل چې د سوات او مومندو پوځي اپریشن وروستو مردان کې داسې قسمه حالې ځلې وخت په وخت مخې ته راغلي دي. خو د مردان خلکو د ورپکو دا حالې ځلې غندلې او رد کړې دي. مردان ضلع پکریوالو سیمو کې هم مه تراغلی دي. تدې په حق له یاد سیم سپین روبی او سماجی کارکون سلطان مشال ریډیو ته صداسي وویل.
اوس خبر را ده زمونږ چې کمیانو ډیسټریکټ مردان تا په ډیسټریکټ مردان کې دا خبرې بار بار چې کمیانو وشوي وری دی چې او کته چې محسوس وي دا غیر افاره چې کم دی دته کې چې کم کم چې خلک دي سوچ او فکر وړاندې کو چې یاره زمونږ ضلع فورمن ضلع را دلته چې کم نه تا شو اخر نو ما کې دي نو خو زه ډېر افسوس سره یم چې کله هم نشاندهي شوی دا د خبرو لپاره نو حکومت اهلکارو هغه ته توجه نه ورکړي.
دا د ونی ولدا چې رسته کې د پاکستان پوسټ استخباراتي ادارو او پولیسو پمرستا د ضلع مردان کلی کاټلنګ کې د اورپکو پر ضد اپریشن کړی وو چې پکې ګڼ شمېر ونیولې او ځینې د هغه ځای نه پتیښته مجبور شول. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوس هم د کراچۍ نه رپورټ لرو. په کراچۍ کې پرون یو 14 کې ویل کېږي چې یو کس وژل شوی دی او د ځایي چارواکو وینا ده چې دا کس دی چې پر ځان پورې بمونه تړلی وو او د خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د ځان الوزولی دی. په دې اړه له سیمې نه رپورټ لرو زموږ خبریال ظفر کریمی دغه رپورټ رالېږلی دی.
د کراچۍ ښار بن قاسم ټاون شالتیب سیمه کې د بمی چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. پولیس وایي چې وژل شوی تن شکمن ځانمرګې حمله کوونکی وو چې خپل هدف ته د رسیدو مخکې د خپل ځان پسې د تړلو بارودي موادو د چاودېدو له امله وژل شوی دی. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر کمانډر شوکت د پیښې د څرنګوالي په اړه مشال رډیو ته داسې وویل: بمی چاودنه وه چې په ترڅ کې یې د یو شکمن سړي د بدن پوټي موندل شوي دي. داسې ښکاري چې د پیښې ښکار شوي سړي کوم بم چرته وړلو او یا هم وژل شوی تن دغلته ناست و او د کوم بم په جوړولو بوخت و چې د چاودېدو له امله یې دغه سړی پخپله ښکار شوی دی. دې چاودنه کې 1.5 کیلو چاودېدونکي مواد استعمال شوي وو. د چاودنې وروسته په سیمه کې ویره طرحه خوره شوه. د عیني ګواهانو په وینا چاودنه دومره زوروره وه چې اواز یې تر 2 کیلومتره لرې پورې واورېدل شو. یو عیني شاهد ظاهر شاه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
ډېره زورداره، ډېره زور، مطلب تقریبا 15 منټه پورې خو موږ بل اواز نه اورېدو، زما غوږونه کاڼه شوي. بس دغلته بیا چې موږ خو ورسېدو څنګه تقریبا زماکې نه 3-4 منټه پس موږ هلته رسېدلي یو که نه، او دلته خو نور څه نه لکه خو چې زی دی، بس دغه یو تاڼه دی که نږدې ده
د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار شالتیف ټاون په سیمه کې د دې چاودنې نه مخکې هم 2 ورته چاودنې شوې دي چې لومړۍ چاودنه کې د پولیسو تاڼه په نښه شوې وه او دویمه چاودنه کې د ریلګاډي پټریو ته زیان اوښتی و. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
پښتو وایې مشال رډیو وار.
د سوات 10,000 کاله پخوانی لرغونی آثارو د خصمانی او د محفوظ ساتلو لپاره به د ایتلی حکومت 2 میلیونه یورو خرچ کوي. دغه اعلان تیره ورځ سوات کې د ایتلی حکومت لخوا د دوی سفیر کړی دی. په دې اړه زموږ خبریال نیاز احمد خان د سوات نه رپورټ لري.
د ایتلی حکومت لخوا استازی وینسنزو پراتی د سوات اوډیګرام دوره وکړه. سوات اوډیګرام کې 10,000 پخوانی د بت بت او د محمود غزنوي د دور لرغونی آثار موجود دي چې 50 کاله وړاندې د ایتلی حکومت آثار قدیمه محکمې راوستلی وو او تر دې دمه د دغه لرغونی آثارو خصمانه کوي. دغه آثارو کې د راجاګیرا قلعه، د بت مت مذهبي ځایونه او وروسته د سلطان محمود غزنوي جماعت هم شامل دی چې په مقامي توګه ورته غازی بابا جماعت ویل شي. د ایتلی سفیر په دغه موقع خبریالانو ته وویل:
سو وی ار هیر فور 50 ایئرز ناو اند دی آرکیولوجیکال کمیشن استارټد ان دی 50s.
موږ دلته د 1350 کالو راستې په لرغوني آثارو کار کوو او د آرکیالوجي کمیشن کارمندان دې سیمه کې په لرغوني آثارو لوی کار کړی دی. اوس موږ یوه نوې منصوبه راوړې ده چې پرې به 2 میلیونه یورو خرچ کولی شي او د هغې د سوري لاندې به دې سیمه یعنی اوډیګرام کې د آرکیالوجي پارک جوړولی شي چې دغه لرغوني آثار پکې محفوظ وساتلی شي. دغې لپاره به د سیمې 213 مقامي زلمو ته تربیت ورکولی کېږي او وروسته به ورته روزګار هم ورکوي. حکومت پاکستان په دې لړکې د دوی سره پوره پوره مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې سوات کې لرغونی آثار ډیر زیات دي او په دغه اړه به د ایتلی حکومت دې سیمه کې د آثارو ساتنې لړۍ جاري ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې.
اوس هم د مومندو په اړه یو رپورټ لرو. په مومندو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې حکومت په دانشکول په نوم یو کیمپ پرانستی و چې زرګونه بې ځایه شوي مومندیان دغلته پراته و. خو اوس وروستي رپورټونه وایي چې د حالاتو تر سمېدو او د حکومت د دې اعلان نه پس چې په مومندو کې د دوی واک بیا قایم شوی، د دغه کیمپ نه خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او دا کیمپ تړل شوی دی. شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د محمود ایجنسی بې کورشی ولست لپاره جوړ د نشکول کیمپ په مکمله توګه ختم کړی شو او په ناخي متاثرین کیمپ کې دا سات 2500 نفره چې د کور مشمیره یې 400 او یو کم ډیر جوړیږي لا تر دې دمه مشته دي. پاتې شوي متاثرینو کې 186 خاندانونه د موسی خیل تحصیل بایزای او 323 خاندانونه د الینګار تحصیل صفو سره تعلق ساتي. دا ولس د جنوري 2011 په 28 نیټه د خپل کورونو څخه وتلی او د بې کورۍ په 15 ورځ خپل کورونو ته ستانه کېدل شروع شو. پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان د ولس د بې کورۍ د بارودي سرنګونو د وستلو او بیا په دغه سیمو کې د ترقۍ ګامونو پیلولو په اړه وویل.
آئیډیز په دومره حد باندې هغوی لګولي وو چې تاسو ته په خپله پتر سره د ویژې د علاقې نه 200 آئیډیز تقریبا 250 آئیډیز د امبار نه پر امبار نه. نو دا حالات دین هیڅ ته ورسېدل چې داسې ټارګټ الیکشن نه بغیر سبل چاره پاتې نه و. د خلکو قبایلو وګړو د پاره د دیو په مطالبه باندې دته کې ټارګټډ اکشنز الحمدلله د کامیابۍ سره په دې سیمه باندې شرط رسیدلی دي. حکم کې چې ساګې د ویژې او پر امبار علاقه شامل ده. چونکه اوس الحمدلله مونږ امن طرف ته پر مختګ سٹارټ کوو دغه علاقې سٹیبلائزیشن طرف روان شوی نو ان شاء الله زر تر زر په فاسٹ ٹریک باندې با د پاکستان حکومت او ور سره د پاکستان فوج علاقه قیادت د دې لپاره ډېر ټیک ټاک جامع منصوبې لري چې پاره کې با روډونه صحت او تعلیم د دې سره چې بیا کم د خیر خېګړې او د ودانۍ منصوبې دي هغه به دا فالو کوي ان شاء الله.
د دانشکول د کیمپ انچارج پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رډیو ته وویل چې هغه دا کیمپ جوړ کړی وو او هم هغه دا کیمپ غونډوي.
ټول نه غټ زمون دو خبرې بوي. یو دا چې دا خلک په امن سره وي ځکه چې دا د جنگون نستړې شوی خلک جنگونو را تختیدلو تنکړې شوی خلک ترهګرو تنکړو نو چې دلته ترهګری ونی شي. دویم غټ چیلنج مونږ ته دا و بل زمون فوکس په دې خبره باندې چې دا خلک د یو خاص ثقافتي پس منظر سره تعلق ساتي. مونږ داسې ماحول ورکو چې هغه کې څه فرق محسوس نکي. نو هغه کې مونږ کامیاب شو په دې یو نیمه میاشت کې ز کیمپ اډمنستریټر هم زه دا په دعوی سره ویلې شم چې ما د دوی زنانه نه لیدلې پخپله.
د امنیتی کمیټه کمانډر حبیب سید د نشکول کیمپ کې هغوی ته په پیښو ستونزو او هغه مشکلاتو په اړه وویل کوم چې د هغه په سیمه کې جوړ کیمپ کې هم هغوی ته ورپېښې وې.
من خو ډېر د خطرې سم خام خدا کار خو مونږ بیا د دې د غمه کوو چې دا کوم خلک وو دا خو په اصل کې زموږ ورونه دي. کله دا خلک راغلي زموږ د قام دومره هم درد دي سوکا چې په کورونو کې بیا ډاکشنې ګرځولې او ډوډۍ بیا راغونډولې هغه وخت کې به د حکومت بندوبست نو ایمرجنسی وا. نو د وس ساته پورې زمون قام په دې کې ډېر دغه دا کړې. نن په مونږه د خوشحالي ده چې په دې متاثرونو کوم خوشحالي نه په مونږ خوشحالي ده خو په دې کې له خفقانو په مونږ خفقان.
واپس دن کې اولس ډېر خوشاله وو خو غوښتنې کولې چې باید حکومت خپل رټ قائم کړي او ترقی راولي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په مومندو کې د حالاتو تر سمېدو وروسته د دانشکول په نوم کیمپ چې زرګونه د مومندو قبایل پکې پراته وو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او دا کیمپ تړل شوی. خو د وزیرستان حالات لا دومره ښه نه دي چې د ډیر اسماعیل خان نه د جنوبي وزیرستان نه ډیر اسماعیل خان ته کډه شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. دوی سره حکومت او خیریه ادارې وخت په وخت مرستې کوي خو دغه کډوال وایي چې د مرستو بهیر چې دی هغه منظم نه دی نو دوی په اوږدو قطارونو کې ولاړ وي او ډیرو ستونزو نه پس مرستې ترلاسه کوي. سیلاب مسعود دغو خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ د دغو خلکو په آواز پیلېږي.
تمونم دای حافظ مجاهد شاه دموها د تمومه مسید دغه ټول متاثرین د طرف نه د عرض دی چې مشتا راشن د لویږي خو په ډیر تکلیف په ډیر مصیبات په ډیر پرشانای سره او غړ تکلیف روم د تر سوای دی.
تمونو شر محمد خان نه سنټرینا کام دی په 424 سرور سنټرینا کولاو شي 15 سنټرینا مندر شوی دی له خلو شوی نه دی.
تمونم د احمد زما سید یو دغه یې سره سره غلای ګوته می پر شو خاصیت راشن نه تملاویږي. مهرباني دا کو دا وړي کی ګور کی
محمد نعیم مسعود وکسه 3-4 خلک نوستای یا دغه گئی د شپې بجنه نوستای کله چې و طرف ته پروي او کله چې کیما دو بل طرف ته قرکی شونه ور وشلو یو غیر دولتي تنظیم سی آر ډی او یو چرواکای مبارک شام مشال ریډیو تا وویل
د وزیرستان کوم متاثرین دی د راشن ورکو مخکې وی دو میاشتې کوم راشن بندو دغه نه بعد چلو شو د فکه مونږ راشن کوم په فروری میاشتې او د مارچ میاشتې دوه مونږ راشن په یو ځای ورکو. لیکن و مونږ سره اشیا دي کې اوړې دي مونږ دال دی غوړی دی مونږ سره او چای دی مالګه د پکی بسکټ دی پکی. ما په خیال خو پروګرام دی خسور روان دی.
دا د احمد عموی چې د مسعود کډوال کا بایلانو په غشتنه د خوراکي شیونو ور وشلو سنټرونه به زر زیات کړای شي او د مقصد لپاره د اول نه مقرر یو غیر دولتي تنظیم په ځای درې نور غیر دولتي تنظیمونو ته دا ذمہواري ور سپارل شوې ده. سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
که مونگ تا خپل پیغام پری خودل غواره پدی نمبری پریگده 00-422-14-21-21. که ایمیل کول غواره ادرس مو ده MASHALRADIO یعنی مشال ریڈیو @rferl.org. د پاکستان په قبایلی سیمه کورما کې د جرګو مرکو د لارې سلور کلن شخړه ختمه شوه. د مشال ریډیو د خبر څنګه دې خبرې ته کتنه کړې چې که د کورمې شخړه د خبرو د لارې هوارېده شي نو آیا دا تجربه په نورو قبایلي سیمو کې ازمویل کېدی شي او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نه.
نن سبا د پاکستان د قبایلی سیمو نه ښه خبرونه ډیر کم راځي، خو یو ښه خبر دا دی چې د پاکستان په کورمه قبایلی سیمه کې سلور کلنۍ فرقهییزه شخړه د امن د جرګې د لارې ختمه شوه. کورمه هغه تاریخي قبایلی سیمه ده چې شیعاګان او سنیان پکې لکه د رونو اوسېده، او که دغه د امن معاهده کامیابه شوه نو دا د ټولې سیمې لپاره یو مثال جوړېدی شي. ځینې شنونکي د کورمې دې د امن معاهدې ته په دې نظر هم ګوري چې ګوندې دا معاهده به په افغانستان کې ښکېل یاغیانو ته لاره ورکړي، خو ښکاري داسي چې ځایی خلک غواړي چې دغه امن بشپړ شي. د پاړه چنار یو ځوان مناسب علی بنګش 13 کلونو ته د تورې شپې نوم ورکوي، خو په دې خوشاله دی چې دا معاهده به د سنیانو او شیعاګانو منځ کې د برداشت او ورورولۍ نوې لارې پرانیزي. دی وایي
د مرګ باندې او د خوړو فورې باندې ډېر قرباني شوي دي، او موږ ته صرف د لکه بډي اندر چې تقریبا لکه کې امن وي.
که دغه معاهده کامیاب شوه نو اغیز به په ټولو هغو سیمو وشي چې دا مهال جنګونو او فرقهییز شخړو ځپلي دي. که امن په کورمه کې راتلی شي چرته چې سنیان او شیعاګان د پیړونه لکه درون اوسېدل نو بیا هر چرته امن راتلی شي. چې کله په 2001 کې په پاړه چنار کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شروع شوې نو ډېر زر دغه نښتې په فرقهییزه جنګ کې بدلې شوې. د پاړه چنار نه سنیان وویستلی شول او هغه ټول شیعاګان چې په خوا او شا سیمو کې اوسېدل پاړه چنار ته راغلل او دغلته میشته شو، او بیا سنیانو په دوی لارې بندې کړې او شیعاګان یې په پاړه چنار کې محاصره کړل. په دغو کې یو 1.5 کلن نورجانان وو چې په پاړه چنار کې یې کاروبارونه وو، خو دغو شخړو نورجانان دې حد ته راوستو چې کاروبارونه یې خراب شو او بیا د نورجانان د ژوند د بڼې لومړیتوبونه بدل شو، او د 13 کالو نه هغه د خپلو 4 ماشومانو او میرمنې خیال کم او په دغه شخړه کې د جوبلو او رنځورانو خیال زیات ساتي. نورجانان وایي
ډېر خلکو کې جوبل شولو، ډېر کورونه وو کې داسې شو چې هغه بیخي میراد شولو، هیڅوکې پاتې نه شو، واړه لکه شپې ګو میاشتو بچیو نه ونیسا، هر قسم ته خلکو کې قرباني وکړلې. موږ کې چې دغه څومره پورې لکه منډه ترډه وه، خدمتونه به کولو، هسپتالو ته یو ټیکالې بندوبست وایي او څه وایي، او مخ ته ما منډې کړي دي، اوس دانشو ویلې خوره دی، خوره باندې به قرباني ورکوو.
نورجانان د توري قبیلې سره تعلق لري. توري قبیله چې شیعاګان دي او لږ تر لږه 15 لکه وګړي لري. دغه قبیله د افغانستان مشرقي پولې سره په 100 کیلومترو کې پرته ده. توري قبیله د پیړو راهسې د خپلو سنیانو هموطنو سره لکه د رونو اوسېږي، خو داسې هم شوي دي چې کله کله د دوی ترمنځ تاوتریخوالی راغلی دی. لکه د مثال په توګه په 1980 کې افغان سنی یاغیانو هڅه وکړه چې دغه سیمه چې په ستراتیژیکي توګه ډېره مهمه ده ونیسی او قبضه پی وکړي. بیا په 2001 کې چې کله طالبانو د پاړه چنار قبضه کولو لپاره په دغه سیمه برید وکړو نو د سنیانو او شیعاګانو ترمنځ سخته جګړه وشوه، او بیا په دغو جګړو کې لږ تر لږه 3000 خلک مړه او په زرګونو جوبل شول. ځینې سنیان ایران ته هم ګوته نیسي چې هغوی په دغه سیمه کې میشت شیعاګان د تندروی په لاره روان کړل او د دوی مرستې یې کولې. که څه هم لا نفرتونه او کرکې شته، خو د فروری په میاشت کې هغه تیګه چې دغه جګړه یې ودروله دا ثابته کړه چې په دغه سیمه کې میشت شیعاګان او سنیان په ګډه غواړي چې امن راشي، او دغه د امن خبرو ته د اسلام آباد مرسته هم حاصله ده. په دې اړه د پاکستان په پارلیمان کې د کورمې د سنیانو نماینده منیر خان اورګزی وایي چې
دوړو فرقو ته احساس وشو چې له موږ ډېر څهګون بې مقصده جنګ وکړو، اوس هم خلک استګونه ورګي شهیدان کړلو، او خلکو ته مو تسلیم جوړ کړو، حاصل یې هېڅ هم نشته. هغه په وجې باندې الحمدلله خلک اوس یې
عمل ته ورسید.
داسې یو معاهده په 2008 کې هم شوی و، خو د هغه معاهدې په شا د پاکستان حکومت نه و ولاړ. خو دې نوې معاهدې ته نه صرف دا چې د اسلام آباد مرسته حاصله ده، بلکې اسلام آباد دا ژمنه هم کړې ده چې حکومت به د دغه شخړې له کبله د بې کوره شوو خلکو د بیا آبادولو او د صدې پاړه چینار د لویې لارې ساتلو ذمواري هم اخیستې ده. ځینې پاکستانی شنونکي دا هم وایي چې دغه معاهده د حقاني شبکې د مرستې له کبله شوې ده. خو د کورمینا په پارلیمان کې د شیعاګانو نماینده ساجد حسین توري دا خبره ردوي او وایي چې
خبره نشته ده، تاسو خپل سوچ وکړئ. په دې جګړې کې زمونږ تقریبا 1200 خلک شهیدان چې یو 5000 نه زیات توري قوم خلک زخمیان شوي دي. دا خپل هم نه پیدا کیږي چې مونږ مطلب لري داسې خلک نشي کې نوول ګوزاغ نه مطلب لري مونږ ته تاوان.
د دې معاهدې او په کورم قبایلي سیمه کې د امن راوستو لپاره د دغې جرګې د مشر وارث خان افریدی کردار ډیر د ستاینې وړ دی. د دې معاهدې په اړه وایي چې
مونږ ته چې په زور باندې مسله نه حل کیږي، نو دا پرېشنونه دغه حل نه دی. دغه حل اصل خبرې کول دي. نو اوس انشاءالله مونږ د کورم چې کوم انشاءالله دغه سر به په تمام قبایل باندې وي، دغه سر به په صوبا باندې، خیبر پښتونخوا باندې، او دغه سر به انشاءالله ټول ملک باندې غورځېږي. د خبرو روینه پار واخلو، په زور باندې مسله نه حل کیږي او نه په مسله دغه دا حل.
وارث خان افریدی زیاتوي چې کله د دوی د جرګې غړي د فروری په 15 نیټه پاړه چینار ته ولاړل، نو په زرګونو سنیان او شیعاګان د دوی هرکلی ته د خپلو کورونو نه راوتي وو. ځایي وګړو یو بل ته مبارکۍ ورکولې، دعوتونه وو، او فضا کې د ډزو اوازونه نه بلکې د امن سندرې وې، او داسې ښکارېده لکه چې د کورمې خلک د زندان نه آزاد شوي وي.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د نړۍ رنگونه 19 پروگرام چې د دنیا رنگا رنگ خبرونه او معلومات پکې وي، تاسو لپاره زما همکار ګولیاز جوړوي. دا د سلورو بجو په خبرونه کې اوریدل شي، خو په راتلونکو خبرونه کې تاسو سپیشلی خلک پروگرام اوریدل شي چې ورکی مجید بابر به د یو سپیشلی مشر د وجل کېدو قصه تاسو سره کوي. اوس هم نور ریپورتونه تاسو زمونږ د مشال ریډیو نوري. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د نامعلومو کسانو د ایچ آر سی پی یا د بشري حقوقو د سازمان د یو غړي په ډزو وژلې. د کس محمد نعیم صابر نومیږي او تیر ماښام د ډزو په ترڅ کې وژل شوی دی. بل پلو د همغه سیمینار ریپورت لرو چې بلوچستان کې د سړی تښتونې پر ضد پښتون قامي جرګې او قبایلي مشرانو حکومت ته د 3 ورځو مهلت ورکړی دی، چې که په 3 ورځو کې تښتول شوي وکیلان او ججان بازیاب نه کړی شول، نو د دوی د احتجاج لړۍ به پسې نوره هم وغځېږي. په دې اړه خدای نور ناصر ریپورت لري.
د پښتون اولس قامی جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی په یوه خبري غونډه کې د صوبې حکومت ته د سړی تښتونې د پیښو پر ضد د 3 ورځو وخت ورکړ او زیاته یې کړه که د سړی تښتونې دا لړۍ ژر تر ژره بند نه سوه، نو سخت احتجاج به پیل کړي. د ده په وینا نور نو داسې پیښې د زغملو وړ نه دي. د یادې سوې جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی په خبري غونډه کې وویل،
هم حکومت کو جو یہ بندے اغوا ہوئے ہیں اس کا ہم 3 دن
موږ حکومت ته د دې 3 کسانو د بازیابۍ د 3 ورځو الټیمیټم ورکوو، ځکه چې دا د سړی تښتونې لړۍ له موټر چلوونکو څخه اوس تر ججانو پورې رسېدلې او ورځ په ورځ د دوی هدف نور هم ناروا کېږي. د پښتون اولس قامي جرګې یاد سوی مشر د خبري غونډې ته په داسې حال کې خبرې کولې چې د واکمن پیپلز ګوند د صوبې جنرال سیکرتر بسم الله خان کاکړ، د بلوچستان نېشنل ګوند غړی ملک عبدالولي کاکړ، د پښین سیمې پخوانی ناظم ډاکټر اعجاز ګوهر او یو شمېر نور قبایلي مشران هم ورسره وو. د نواب ایاز جوګیزی په وینا د صوبې ځینو لویو ګوندونو له ده سره تماس نیولی چې یوه جرګه دې راوبولي. نواب ایاز جوګیزی د همدې جرګې په هکله زیاته کړه،
یہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں،
دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي، په مځکو باندې قبضه کېږي، د هیڅ عزت خوندې نه دی. سړی تښتول کیږي، په لویو موټرو د راکټو بریدونه کیږي. نو د همدې لپاره زه غواړم چې د دې صوبې ټولو سیاسي ګوندونو ته یو داسې دریځ ورکړم چې ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران په اعتماد کې واخلم او د راتلونکي لپاره یوه کړنلاره وټاکم. د نوموړي په وینا حکومتي چارواکي هم د سړی تښتونې په دې پیښو کې لاس لري. خو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا وړمه ورځ د بلوچستان د ناامنه حالاتو په خاص بیا د سړی تښتونو د پیښو ذمهواره ځینې بلوڅ وسلوالې ډلې بللې. بلې خواته سیمه ییز پولیس وایي د تښتول شویو وکیلانو او ججانو د راخوشي کولو لپاره یې د پلټنې عملیات لا هم روان دي او هڅه کوي چې تښتول شوي کسان به ډېر ژر بازیاب کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال رادیو خبرونه واورئ.
د کرکټ په لړ کې نن د کرکټ د روان ورلد کپ 15 میچ د بی گروپ د دوو ټیمونو انګلند او آیرلند ترمنځ د هندستان په بنگلور ښار کې ترسره کیږي. د غلطه موسم ګرم دی، 28 درجه سانتی ګریډ اټکل شوی د هوا حالت، او دا میچ د اوس نه یو ګنټه پس پیلیدونکی دی. مشال رادیو ژمنه کوي چې تاسو ته د دې میچ او د نورو میچونو حال به درکوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د لیکوالې علیزا هیدر یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې سرلیک ته مونږ څنګه پاتې راغلو. په دې مقاله کې په پاکستان کې د آزاد خیالۍ په اړه خبرې شوې دي. زما همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د پاکستان د پنجاب صوبې د گورنر سلمان تاثیر له وژل کېدو وروسته دا په ډاګه سوه چې پاکستان تر اوسه پورې پر هغو ټولو معاملو ویشلی او سرګردان دی چې د دې ملک قومي شناخت جوړوي. مقاله لیکي چې د دې ملک د جوړېدو درې شپېته کاله وسو، خو بیا هم په دې ملک کې خلک له ځانه تپوس کوي چې موږ څوک یو، پاکستان د څه لپاره جوړ شوی و، موږ پر کیڑ اړخ یو که پر شی اړخ یو، مرکز چیرې دی او آیا مرکز ته هم او که نه. ورځپاڼې لیکي چې د هغه کاموس یا ډکشنري له مخې چې په ټوله نړۍ کې منل شوې ده، د لیبرل یا آزاد خیاله معنا دا ده چې هغه څوک چې برداشت پکښې وي او د نورو خلکو د داسې رایو احترام کوي چې د ده د فکر مخالف وي. خو په پاکستان کې د آزاد خیالۍ یا لیبرالیزم معنا بالکل بیله ده. په پاکستان کې آزاد خیال هغه چاته ویل کیږي چې د لویدیز د خلکو په شان جامع وي، د لویدیز اصولو پرې اغیزه کړې وي، د لویدیز له ټولنې سره د ځان برابرولو هڅه کوي، له وطن سره مینه نه لري او له اسلام څخه لرې وي، نو ځکه د مذهبي لږکیو ملاتړ کوي. مقاله لیکي چې له بده مرغه په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د هغو خلکو له فعالیتونو چې تش په نامه د اسلام خدمت کوونکي دي او په دې ملک کې د سیاسي مشرانو چوپتیا دوی ناسمې انګیرنې رامنځته کړې. اوله دا چې آزاد خیالي په لویدیز پورې وتړله، او بل یې دا فکر رامنځته کړ چې آزاد خیالي او اسلام یو د بل مخالف دي. مقاله لیکي د دې لپاره چې په پاکستان کې د خلکو په ذهنونو کې د آزاد خیالۍ او اسلام ترمنځ د اړیکو په اړه شتون لرونکي پوښتنې هوارې سي، نو پکار ده چې د قرآن پاک او د اسلام د سپېڅلي پیغمبر ژوند ته په غور کتنه وسي. ورځپاڼې لیکي چې محمد علي جناح د پاکستان تر جوړېدو وروسته ویلي وو چې پاکستان داسې ځای نه دی چې ملایت به پکې حاکم وي، او اسلام له موږ څخه غوښتنه کوي چې په ځان کې برداشت پیدا کړو. ورځپاڼه زیاتوي چې اوس دې پوښتنو ته ځواب پکار دی چې له اسلامي جمهوریت پاکستان څخه څه جوړ شوی دی، په دې ملک کې د اسلام د سپېڅلي پیغمبر پر لاره څومره خلک تا کوي، او آیا د دې ملک اوسیدونکو د جنا تصور په پام کې ساتلی دی او کنه. ورځپاڼه لیکي چې د دې اندازه د سلمان تاثیر له وژلو او د شیری رحمان له خاموشه کېدو څخه لګېدلی سي.
دا خبری ساعت هم دومره و د خبرونه په روستو شیبو کې د سرندې د خوګه غوړې او نجيبه مرته اجازه ورکړې. پراتلون کې خبرونه کې بشیر غواخره تاسو سره ده.